Adiós.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن یک شنبه ده چې د مریض 1322 د سنبلې اتمه او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 9 ده. د دې ساعت په خبرونه کې چې عصمت څاروانې د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د اداري فساد پر سر د افغانستان حکومت د نړیوالو مرستو د بندېدو د خبرداري، د ولسي جرګې له لوري د هرات د بندیانو د اعتصاب د څېړلو او ځینو نورو تودو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. خولم لای مورا بولم د دې سات خبرونو ته. په بدخشان کې امنیتي چارواکو د طالبانو لاسته د یوې لرې پرتې ولسوالۍ د لویدو خبر تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ټیم سبا له کینیا سره مسابقه پیلوي او د بلوچستان په پرونی زلزلې کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګې پرون د هرات په محبس کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه خبرې وکړې. د دې اعتصاب یوه اونۍ پرون پوره شوه. د ولسی جرګې استازو ژمنه وکړه چې د بندیانو د اعتصاب د څېړلو لپاره به هرات ته یو پلاوی ولیږي. په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریالوی شاوخوا 2000 بندیانو اعتصاب کړی او د ځینو روغتیایي وضعیت نازک دی. بندیان تور پورې کوي چې عدلي او قضایي چارواکو د دوی د جرم په تناسب سخته سزا په پام کې نیولې ده. د افغانستان په لویدیځ کې د بندیخانو مسؤول عبدالمجید صادقی منی چې په زندان کې ځینې نورې ستونزې هم شته.
جای زیغ از تعداد محبوسین نسبت به ظرفیت جز چندین برابر زیاده.
دی وای د بندیانو ځای تنگ او د دوی شمیر د ځای په پرتله څو برابر زیات دی. چارواکي وای د هرات زندان د څه باندې 0 بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکې تر 3000 زیات ساتل کیږي. د بدخشان کرانو منجان ولسوالی د طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان ولایت امنیت قمندان امان الدین مطمئن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو پرون له افغان ځواکونو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته دا ولسوالی ونیوله. دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازو پرون د بدخشان د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د یو بل خبر له مخې په بدخشان کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 2 طالبان وژل شوي دي. د وردوج ولسوال محمد دولت خاور ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون په یخشیره سیمه کې له افغان ځواکونو سره جګړه وکړه چې په نتیجه کې 2 طالبان ووژل شول، یو ټپي او 2 نور ونیول شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې سبا دوشنبه له کینیا سره خپلې مسابقې پیلوي. افغان لوبډله له کینیا سره 2 شل اووریزې، 2 50 اووریزې او 1 ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو مشر فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د 2 شل اووریزو لوبو کوربه توب کوي.
کوربتوب شلویزو لوبو کوربتوب د افغانستان کې لوبو سره ده. افغانستان به ان شاء الله په دغه سیالیو کې چې 2 شلویزې دي، 2 50 اووریزې دي او 1 ورځنۍ لوبه ده، تر ټولو مهمې لوبې چې دي 2 50 اووریزې لوبې دي. د افغانستان لپاره ټولو لوبو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په ننګرهار کې هم د افغانستان فوټبال نورو تمرینات په لاره چول شوي.
ښاغلی هوتک وایي افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره زیات تمرینونه کړي دي. یوې زورورې زلزلې یو وار بیا د پاکستان جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په خپل راپور کې د مړو شمیر تر 20 زیات شي. د امریکا د زلزله پیژندنې اداره وایي چې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.8 درجې و د بلوچستان ایالت اواران سیمه ولړزوله. د سه شنبې په ورځ هم 1.1 درجې زلزلې دغه ایالت لړزولی و چې تر 1500 زیات کسان پکې مړه شوي دي. پرونی زلزله په کراچۍ ښار کې هم محسوسه شوه. په دې ښار کې د یو دفتر کارکوونکي عتیق الرحمن وویل دی وای په دفتر کې په کار بوخت وم. ناڅاپه مې څوکۍ وخوځېده. په لومړیو کې مې فکر وکړ شاید ذهن مې مغشوش شوی وي او زه به دغسې فکر کوم، خو ټول همکاران مې له دفتره په ځغاسته باندې ووتل. د زلزلې ټکان سخت و. پاکستاني چارواکي اوس هم هڅه کوي په لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د هند صدر اعظم منموهن سنگ له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره د کتنې په درشل کې له اسلام آباد وغوښتل چې د تروریستانو له مرستې لاس واخلي. سنگ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې دواړه سیال هیوادونه دې په ګډه د سولې په لوري ګامونه واخلي. د هند صدر اعظم زیاته کړه دا حتمي ده چې د پاکستان له خاورې او د دې هیواد تر ولکې لاندې سیمونه باید له هغو تروریستانو سره د مرستې لپاره استفاده ونه شي چې هند ته ګواښ پېښوي. ده زیاته کړه نوی ډیلی تیار دی د کشمیر پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې د حل لپاره د هڅو ملاتړ وکړي، خو ده وویل چې کشمیر د هند د خاورې نه بېلېدونکې برخه ده. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سړی منموهن سنگ به په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ وګوري. شریف دا کتنه د یو نوي پایل چانس بللې، خو ښاغلی سنگ بیا له دې کتنې زیاته تمه نه ده ښودلې. او د فلیپین د ښکلا ملکه د نړۍ په کچه د 2014 کال د ښکلا ملکه شوه. میګن یانګ چې په امریکا کې زیږیدلې تېره شپه یې په یوه سخته سیالۍ کې 168 نورو سیالانو ته ماتې ورکړه. یانګ چې درویش کلنه ده ژمنه کړې تل به د نړۍ د ښکلا تر ټولو ښه ملکه وي.
سلام سهار منیک مرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 2.4 څوارلس. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.5. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 2.2. په کندهار کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړه درجه 3.8. او د جلال آباد ښار اسمان هم ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 6.6.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو چې هر ورځ د سهار په 5 بجې پیلېږي د ماښام تر 5 بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوس، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسداباد کې په اف ام 100.5 صفه صاف او واضح اوریدل شي. د دې خبري مجلې په دوام کې اوري. له اداري فساد سره د مبارزې نړیوالې کمیټې د افغانستان حکومت د خپل ځینو مرستو د بندولو خبرداري ورکړ. دا خبرداري ولې ورکړي؟ په دې اړه به په راپور سربیره ووري چې د مالی وزارت وایي حاضر دی له افغانستان سره د شویو مرستو حساب ورکړي.
موږ دې ته آماده یو چې هغه لیست دې ترلاسه کړي چې د مرستو لیست څونه مرستې د افغانستان سره ترسره شوي دي. دا هغه ډول لیست نه دی چې موږ یې محرم وساتو.
د طالبانو لاسته د یو ولسوالۍ له ویډیو سره په یو وخت د بدخشان د وضعیت په اړه د ولایت استازو خبرداري ورکړ. ولسی جرګه په هرات کې د بندیانو د اعتصاب او غوښتنو د څېړنې لپاره پلاوی لیږي. په کابل کې د وړې منځلو او غالۍ اوبدلو فابریکه پرانستل شوه.
فعلاً خوبه ترسلو نفر پوری دلته موږ کارګر لرو. ان قریب دغه تعداد موږ 300 ته پورته شي.
د دې یو څو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. د اداري فساد پر ضد څارنې یو خپلواکه اداره وایي شاید ځینې مرستندوی ادارې د اداري فساد له کبله په افغانستان کې له ځینو پروژو سره خپلې مرستې ودروي. د ادارې د اداري فساد په وړاندې د جدي مبارزې غوښتنه وکړه. د دې موضوع جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څار او ارزونې ګډ کمیټې وایي چې افغان حکومت هغه کسان چې د میلیونونو ډالرو په اختلاس کې لاس لري مجازات نکړي، نړیواله ټولنه به په افغانستان کې له ځینو پروژو سره خپله مالي مرسته بند کړي. دا خبرداری د ادارې د شنبې په ورځ ورکړ. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې یا MEC مشر دراګو کاس د خپل ادارې د شپږ میاشتنی راپور د خبرېدو پر مهال پرون رویټرز اژانس ته وویل، په دې هیواد یعنی افغانستان کې لویه ستونزه له مجازاتو د معافیت مسله ده. د ویلي خلک ویني د بدو او ناوړه کسانو مخنیوی نه کیږي، ځکه نو پر خپل حکومت باور نه کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې پرون یو راپور خپور کړ چې په هغه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د نشفافیت په اړه خبرې کړې دي. نړیوالو مالی مرستندویانو چې د څو لسیزو لپاره یې د افغانستان مالی ملاتړ کړی خبرداری ورکړی که په دې اړه جدي اقدام ونیسي دوی به خپلې مرستې ودروي. د اداري فساد پر ضد د څارنې او ارزونې ګډ کمیټې یا MEC مشر دراګو کاس ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې ځینو وزارتونو دوی ته د خپل مالی فعالیت په اړه د څېړنې اجازه نه ده ورکړې. د ویلي د پولیسو یا هم د څارنوالیو لخوا کوم اقدام نه لیدل کیږي. دغه کمیټه وایي باید معلومه سي چې په تیرو یوولسو کلونو کې له افغانستان سره څومره مالی مرسته سوې ده.
په همدې موضوع په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې وویل نړیوالې ټولنې او د افغانستان د مالیې وزارت تر اوسه نه ده واضح کړی چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څومره مالی مرسته کړې ده. د دې کمیټې مسؤلانو پرون د شپږ میاشتني راپور د خپرولو پر وخت وویل د نړیوالې ټولنې د مرستو په اړه ضد و نقص ارقام ورکړل شوي دي، خو په عین وخت کې د مالیې وزارت چارواکي دا اداره دوي او زیاتوي چې دوی هر کله تیار دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د شویو مرستو لیست هرې حکومتي او غیر حکومتي ادارې ته ورکړي. د دې موضوع تفصیل د مرزي احمدزی په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې د ګډې کمیټې چارواکو له نړیوالې ټولنې او د مالیې له وزارت څخه وغوښتل چې په تیرو یوولسو کلونو کې په افغانستان کې د شویو مرستو د اندازې او لګښت په اړه معلومات ورکړي. دوی د غوښتنه د شنبې په ورځ د اداري فساد په اړه د یادې کمیټې د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو په وخت وکړه. د دې کمیټې مشر محمد یاسین عثماني وویل باید معلومه شي چې په تیرو شاوخوا یوولسو نو کې له افغانستان سره څومره مالی مرسته شوه.
کمیټې مستقله
د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټې په ټولیز ډول د مالی وزارت څخه غوښتنه کړې چې تاسو هر څومره معلومات په دې برخه کې لري له موږ سره شریک کړي، خو له بده مرغه موږ تر اوسه پورې د مالی وزارت لخوا د قناعت وړ ځواب نه دی ترلاسه کړی.
د کابل بانک د قضیې په سمتوګه نه سیړل کېدل، په روغتونونو کې د 200 میلیونو ډالرو بې ځایه مصرفېدل، د ظرفیتونو د لوړولو په پروسه کې د شفافیت نشټوالی او د اداري فساد په برخه کې د جمهور رئیس د 50 نمبر فرمان نه تطبیقیدل هغه نور موارد دي چې په یاد راپور کې راغلي. خو د مالی وزارت چارواکي وایي چې له افغانستان سره د شویو مرستو اندازه معلومه ده. د دې وزارت بیان د عبدالقادر جیلانی وایي د موقت حکومت له جوړېدو راهیسې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څه باندې 8 میلیارد ډالر مرسته کړې.
موږ دې ته آماده یو چې هغه لیست چې هر اداره یا دولتي ارګان غواړي چې هغه لیست دوی ترلاسه کړي چې دا څونه مرستې د مرستو لیست
په افغانستان کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا تر اوسه څومره مرستې شوي ډېره برخه یې خپله د مرسته کوونکو لخوا لګول شوي دي.
خبری مجله اوري. په خبرونو کې مو یو خبر داو چې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د کرانو منجان ولسوالي د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلې ده. پرون د ولسی جرګې یو شمېر غړو هغه غړي چې له بدخشان سره تعلق لري په دې اړه په بحث کې اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دا ولسوالۍ ممکن د طالبانو لاسته ولویشي. د ولسی جرګې د بدخشان د استازو د څرګندونو په اړه د معصوم میوند راپور واوري.
په ولسی جرګه کې د بدخشان ځینې وکیلان خبرداري ورکوي که په دې ولایت کې د ناامنۍ مخنیوي ته پام ونه سي نو کېدای سي د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوال طالبانو لاسته ورسي. په ولسی جرګه کې د بدخشان وکیل امان الله پیمان وایي چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ناامنۍ کولو لپاره سلګونه وسلوال مخالفین له پاکستانه دې ولایت ته ورغلي دي. ښاغلي پیمان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بدخشان په څو ولسوالۍ کې جګړه دوام لري.
دا به ډېر جدي سي. زه تاسو ته وایم په هغه ولسوالۍ کې چې هیڅ مشتمل منوه خوشاخو دوی میشکیږي لکه په کوه راغستان او کوهستان ولسوالی کې جګړه ده. تیرش په هم پکښې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنگ و.
شاوخوا لس ورځې مخکې افغان امنیتي ادارو له وسلوال مخالفینو څخه د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د پاکولو خبر ورکړ چې وروسته یوه ډله ملي پولیس دې ولسوالۍ ته روان سوه. خو د راپورونو له مخې ملي پولیس دې ولسوالۍ ته په ننوتلو سره د وسلوال مخالفینو له کمین سره مخ سول چې 13 تنه یې ووژل سوه او 13 ډېر نور پکښې ټپیان سول. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو ځینې استازي بیا ادعا کوي چې د پاکستان تر څنګ ځینې کورنۍ کړي هم کوښښ کوي چې دغه ولایت نه امن کړي. د دغو وکیلانو له ډلې شاه عبدالحدا افضلیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بدخشان ولایت ناامنیو بل اساسي لامل د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي ده.
په سیمه کې د طالبانو پر ضد له پوځي عملیاتو وروسته د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي په دې کې شک نشته چې د سیمې خلک باید همکاري وکړي او حکومت په ځانګړي ډول امنیتي برخه هم په رښتینې همکارۍ سره د یو ګډ پلان له مخې سیمې ته ورسي. که د سولې او روغې جوړې لاره پیدا سوه خوښه خبره ده. که داسې نه وي اغېندې وځپل سي او سیمه دې پاکه سي.
په دې اړه مو ډېر کوښښ وکړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر راواخلو خو څوک خبرو ته حاضر نه سوه.
دا هم د دې خبرې مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکي. یو ځل بیا ولسي جرګې پرون د هرات په محبس کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه خبرې وکړې. د دې اعتصاب پرون یوه اونۍ پوره شوه. د اداري فساد پر ضد د څارنې یو خپلواکي اداره وایي شاید ځینې مرستندوی ادارې د اداري فساد له کبله په افغانستان کې له ځینو پروژو سره خپلې مرستې بندې کړي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کرانو منجان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې سبا له کینیا سره خپلې مسابقې پیلوي. یوې زورورې زلزلې یو وار بیا د پاکستان جنوب لویدیځې سیمې لرزولې چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د هند صدراعظم منموهن سینګ له خپل پاکستاني ساری نواز شریف سره د کتنې په درشل کې له اسلام آباد وغوښتل چې د تروریستانو له مرستې لاس واخلي. او د فلیپین د ښکلا ملکه د نړۍ د 2014 میلادي کال د ښکلا ملکه غوره شوه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:01 دي. د نورو راپورونو تر وړاندې کولو مخکې مو جان آقا لیکوزی د نړیوالو مطبوعاتو له هغو مطالبو خپروي چې د افغانستان په اړه خپره کړي دي.
ورلد پالیټکس ریویو خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د پانګوالو زړه نازړه کېدل او ناڅرګنده قوانین په افغانستان کې د قانونو قوي سکتور ته ګواښ تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او د پل په کرښو کې لیکي: افغان حکومت او نړیوال ملاتړي له اوږدې مودې راهیسې په دې نظر دي چې په افغانستان کې د 1.3 تریلیون ډالرو ترمنځ طبیعي زیرمې تر خاورو لاندې دي او دا زیرمې د افغانستان د اقتصادي بسیا او خپلواکۍ لپاره ستره هیله ده. خو په افغانستان کې د اوسپنې، سرو زرو، مسو، لیتیوم او قیمتي ډبرو د سترو طبیعي زیرمو راایستل له جدي خطر سره مخامخ دي. خبرونه لیکي: د نړیوالو پانګوالو زړه نازړه کېدل، د قانونو د استخراج په اړه د افغان حکومت د نوي قانون د مسودې، په راتلونکي کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له امله د رامنځته شوي نامعلوم حالت او له دې هیواد څخه د ناتو ځواکونو د وتلو له امله هغه هیلې د له منځه تلو له خطر سره مخامخ کیږي چې افغانستان به له اقتصادي پلوه یو باثباته او په خپل ځان متکي هیواد وي. ورلد پالیټکس پرونه وړاندې لیکي: د اګست په 2 د افغانستان د قانونو وزیر وحید الله شهرانی وویل چینایي کمپنۍ له دوی څخه غوښتي چې د عینک د مسو د کان په قرارداد چې 3 میلیارده ډالر دی له سره پراخه کتنه او غور وکړي. دا قرارداد په 2000 کال کې لاسلیک شوی و او د لوګر د عینک د مسو کان د 150 کالو لپاره چینایي کمپنۍ ته په اجاره ورکړل شوی و. خبرونه لیکي: د عینک د مسو د کان ذخیره نه ده معلومه، خو ویل کیږي چې په نړۍ کې د مسو دوهم ستر کان دی. خبرونه دا مضمون په داسې حال کې خپور کړی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره په خبرو او کتنو کې د عینک د مسو د کان په اړه هم خبرې کړي. کاناډایي ورځپاڼې د ګلوب ان میل په وروستۍ ګڼه کې نړۍ له افغانستانه وځي خو جګړې پاتې کیږي تر سرلیک لاندې د اسوسییټډ پریس اژانس د خبریال ګرامي سمیت یو تحلیلي مضمون خپور کړی چې د قندهار د امنیتي وضعي او د امنیتي ځواکونو د حضور په اړه څرګندونې کړي. خبریال سمیت لیکي: افغان ځواکونه سر له اوسه پوهیږي چې یوه سخته او مرګونې جګړې په مخ کې ده. دې زیاتوي: 13 ځلې کندهار ښار ته سفر کړی خو په دې اندازه امنیتي پوستې او سخت امنیتي تدابیر هیڅکله هم نو کتلی. خبریال کې د کندهار خار چې ممکن 15 لک اوسیدونکو ولري په 13 15 کلونو کې د کانادایي ځواکونو لخواي امنیت نیول کیده. دا خار تر اوسه د طالبانو لاس نه دی ورغله او د افغان امنیتي ځواکونو محبوبیت او سرخندنی په دې اړه د زیات اهمیت ور دي. د ګلوب ان میل رسپونډ د مضمون لیکوال پوښتنه کوي چې کندهار به تر کومه وخته په همدې حل پاتې شي. کاناډا په 2011 کال کې د جګړې یا محاربوي ماموریت پای ته رسوله او په راتلونکي میاشت کې په کابل کې ډیره خپل 800 پوځي روزونکو به هم له افغانستان څخه وباسي. دغه راز به د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونو زیاته برخه اسکر هم د 2014 کال په پای کې له هیواد څخه ووزي. افغان ځواکونه د طالب وسلوالو د حملو په مقابل کې مبارزه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د وسلوالو حملې د 2012 کال په مقایسه د 2013 کال په لومړیو کې په 50% زیاتې شوې وي. ګلوب ان میل رسپونډ د تحلیل پر وروستیو کرښو کې لیکي تاریخ واقعیت دا ده د لویدیز د ښه نیت غرور چې غوښتلې د افغانستان په جنوب کې سوله او ثبات ټینګ کړي ناکامه شوی ده. دا مسله په ستر جنوبي ښار کندهار کې خطر سترګو کیږي او نتیجه یې دا ده چې د نړۍ د توجه او پام په کمیدو سره به هم د طالب وسلوالو پر ضد جګړه زور واخلي.
ولسی جرګه پرون د هرات په محبس کې د زندانیانو د اعتصاب په اړه خبري وکړه. د شاوخوا 2000 بندیانو دغه اعتصاب پرون ومه ورځې ته ورسید. ځینو بندیانو خولي هم ګنډلې دي. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د ولسی جرګه استازو ژمنه وکړه چې د بندیانو د اعتصاب د څېړلو لپاره به هرات ته یو هیئت ولیږي. وکیلانو پر حکومت انتقاد وکړ چې خبري اعلان ته اجازه نه ورکړي څو له بندیانو سره وګوري او مرکې ورسره وکړي. یو شمیر خبري اعلان غوښتل د ځایي چارواکو په هماهنګۍ دغه زندان ته ورسي چې د بندیانو وضعیت له نږدې وګوري، خو دوی ته د زندانونو د مسؤل لخوا اجازه ورنکړل سوه. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وایي د اعتصاب کوونکو بندیانو ځینې په بد روغتیايي وضعیت کې دي. تر اوسه نه دي حاضر سوي چې دارو درمل ورکړل سي. دغه اعتصاب پرون اومي ورځ ته ورسید. تر اوسه د سترې محکمې او کورونی چارو وزارت یو هیئت او د ځینو نورو نهادونو استازو هڅه کړې چې د بندیانو خبري واوري او دغه اعتصاب پای ته ورسوي، خو بریالي سوي نه دي. بندیان تور پوری کوي چې عدلي او قضایي چارواکو دوی ته د دوی د جرم په تناسب سخته سزا په پام کې نیولې ده. اعتصاب کوونکي بندیان وایي تر هغه چې ولسمشر په خپل فرمان کې دوی ته عفو ونه کړي او مجازات یې کم نکړي، له خپل اعتصاب څخه به تیر نسي. د افغانستان په لویدیځ کې د زندانونو مسؤول عبدالمجید صادقي مني چې په زندان کې ځینې نور ستونزې هم شته.
یک تعداد از محبوسین ما بلاک اول و دو و شش ما
د لومړي دوهم او شپږم بلاک سینو بندیانو اعتصاب کړی دی. یو شمېر بندیان د ولسمشر د درې دېرشم نمبر فرمان په اړه اعتراض لري چې دوی ولې پکې مستثنا شوي دي. دوی ته تخفیف نه دی ورکړی شوی. بل دا چې د بندیانو ځای تنګ، د ځای په نسبت د بندیانو شمېر زیات دی.
د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخه د هرات زندان د څباندي زرو بندیانو د ساتنې ظرفیت لري، خو اوس مهال پکې تر 3000 زیات بندیان ساتل کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. نن له 8:30 بجو تر 9:30 بجو میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د 10 بجو په خبرونه کې ژوند په شیبو کې او د ګوري اچار تنس پروګرامونه لرو. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د وړیو منځلو او غالی اوبدلو یو فابریکه پرون پرانستل شو. د دې فابریکې مسؤلان وایي چې څباندې 1.5 میلیون امریکایي ډالر به پرې ولګوي. په دې اړه د جمیلې ظریف راپور واوري.
په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې د پراسس او منځلو د پوره امکاناتو د نشتوالي له امله اوس هم د افغانستان د غالیو تولیدات د پاکستان په نوم بهر ته صادرېږي. په کابل کې د وړې منځلو او غالیو اوبدلو لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې اوس په دې فابریکه کې شاوخوا 100 کسان کار کوي. د وړې منځلو او غالیو اوبدلو د فابریکې مشر انجینر محمد داوود ورکزي ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به د دې فابریکې د کارکونکو شمېره شاوخوا 300 کسانو ته لوړ شي.
یونی میلیون لوړ شوې ده. په آینده کې به کوشش وکړو چې لا زیاته کړو. د موږ په یوه کاري شفت چې 8 ساعته کېږي تقریبا 4000 کیلو وړې پروسس کولای شو، البته په معیاري شکل. فعلا خو به تر 100 نفر پورې دلته موږ کارګر لرو چې دلته کار کوي. کېدای شي چې ان قریب دغه تعداد د موږ 300 ته پورته شي.
انجینر ورکزای وایي چې د فابریکه هر ورځ باندې 4000 کیلو وړې پروسس کوي. هغه هم در ازوی چې د محل شاوخوا ته سره ښځې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې له هغو وړۍ نه غالۍ وبیچي دوی پروسس کوي. د وړۍ مینځلو فابریکې مسؤلین وایي چې دغه فابریکه په اتو ولایتونو کابل، مزار شریف، سرپل، جوزجان، کندوز، فاریاب، بدخشان او بغلان ولایتونو کې څانګې لري. د دوی د معلوماتو له مخې د وړۍ مینځلو ماشینونه یې له چین نه راوړي دي. د یادې فابریکې د پرانیستنې مراسمو په غونډه کې د ایسا ادارې مشر وفي الله افتخار په دې فابریکې پانګونه یوه لویه لاسته راوړنه وبلله.
په داسې وخت کې چې موږ د 2014 په درشل کې او د هرې خوا نه د افغانستان د خلکو د دښمنانو د منفي تبلیغاتو برسېره دوی دا جرات وکړ چې په یو غټ مقدار شاوخوا $1.5 million پانګونه دوی کړې ده. انشاءالله په راتلونکي کې به هم دغه بهیر په ښه توګه باندې مخکې ځي.
خبری مجله اوری.
په بلخ ولایت کې کوچان په دې خوشی شي چې د لومړي ځل لپاره په ولایتي شوراګانو کې د استازو د درلودلو حق ورکړی شوی دی. دوی هیله څرګندوي چې استازي به ستونزو ته توجه وکړي. په دې اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایت د کوچیانو په عمومي مدیریت کې مسؤلین وایي چې د ټاکنو قانون د 1/3 ماده له مخې اوس کولای شي چې د ولایتي شوراګانو لپاره هم نوماند ولري او هم خپله رایه د نوماند په نفع وکاروي چې په خوایې د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د رای کارونې حق نه درلود او له همدې امله لګڼو ستونزو سره مخ ول.
ما یار اطلاع دادین چې شما هم
موږ خپل خلکو ته وویل چې تاسو کولای شئ د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې خپله رایه وکاروي چې په خوایې په ټاکنو کې د رای کارونې حق نه درلود. غلام فاروق عبیدی په بلخ ولایت کې د کوچانو د امریت مشر وایي له دې سره چې د رای کارونې مرکزونه د ولسوالیانو په مرکز کې او د دوی له سیمو څخه ورته په ساعتونو فاصله لري، بیا هم له ستونزو سره سره له 300 کوچانو څخه یوازې 28 تر 28 کسانو د رای کارتونه ترلاسه کړي دي. د وویل
چې در حدود
28 کسانو په شاوخوا کې کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي چې په تخمینی خبرې کوم له یو لک څخه ډیر کسان دلته په بلخ کې کوچان میشتي. دوی له همدې امله راتلونکو ټاکنو ته خوشبینه دي.
موږ ډیر خوشاله استو چې تر پخوا دل دینه کوچانو په ولایتي شورا کې خپل رای استعمالوي. نو اوس کوي چې کوچان په ولایتي شورا کې خپل نومان وټاکي او خپل د خوښي قانونمان ته خپل رای ورکړي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 8:20 دقیقې دي. په یاد لرئ چې له 8:30 تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. د دې پروګرام موضوع به هم همغه وخت اعلان کو. د ټلیفون شمیرې به هم اعلان کو چې تاسو قدرمن اوریدونکو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ.
د ژوند رنگونه
خاتاس ماول نمبر تا وخلې
زمانم خالد
خالد دا اوس پس لګی
زوس اسب نال کوما
دا اسب د خپل د کانال کول دز ددی
دوړم از ددی
نه اسب تا د کدغه نالونه تکي ورته
نه اس زما خپل دا
دا نالونه ولي کوي ورته
خالد خاطر خپې خوګ نشي جوبل نشي خپې د غیر خاطر نال کو
چې نال نوي پخې خوګيږي
خوګيږي
دا نالونه چی شي دي
د اسب نه دي
اوس پنی نه جوړ دي
اس پنه نه جوړيږي
خاډه دا څومره وخت دوام کوي یو ځل
شو یو 15 ورځې دوام کوي
او 15 ورځې کې ورته بدلوي
بدلو یا 15 ورځې کې بدلو
دا غنال والا 100 روپے در ناخلي
خسلو رخپې نل کوي سلو سو اخلي نل دره اروخپې سلو روپے اخلي
خاډه دا نالونه په کوم ځمکه کې ډیر ګټه وروي چې خاموي پخوي
پخه کې پخه د پاره پخه بیا پخه زما کوي هغه بیا خپل ځخ خرابي کی دغه د خطر نل کو دلته ګره ټول د کانه ویني دغه د خطر نل کو د کانه خپل خو کې لیکي
بیا دغه نل ته دغه خام یو ډول تراشل کیږي د بوټ یې کنه دغه دیاس
او تراشل کیږي دغه د خطر نل خ جوړ شي خ خپل کې جوړ راشي
بیا کله کله خو د نل چی خراب شي یا مات شي اس خو غوینه
نه نه ډیر وګرځي بیا هغه نل مات شي ور باندې وګرځي بیا خپل خو کېږي
نو دغه اس په مومن څنګه کاروي څه کوي ور باندې
دلته د بند قرغې کار کوي ور باندې
ښه څنګه کار
دا کرایه ورکو خلک ته کرایه ال دوره وهي ور راځي پس خپل میله شوق دی نو
ښه دیوی دوره څومره پیسې اخلي
500 افغانۍ
بیا څومره مسافه زی
یو 200 متره زی ور راځي نو
یو دوره وهی راځي
تر اوسه څو غورځېدلی نه دي ورنه
ډېر خلک غورځېدلی دي ور باندې د اس یو کار لري هر قدم کې الله وایي خلک وغورځي خوږیږي نه
اس دې څنګه ښه ساتي د څومره چې پیسې ګټي ور باندې
څنګه خو ونه ساتو بیا ګرځېدلی شي منډه نه وهي خو په ور باندې مصرف هم کوو نو
څه شی ورکوي عموماً
دا وچه ګیا ورکو دا سبوس ورته ورکو جو ورته مونږ وایي جو ورکو ورته دا سیزن ورکو ورته هګۍ ورکو
دا به دې څو ماس پیچھے ساتلی دی دی
دا زما یو هو محسونه ده
خو دې نه څه دا خو سپین اسپ دی کنه پخوا څه ډول و در سره
سورم و شینم و درې څلور رنګه ما سره تیر کړی
اخیستی مو چیرته دي
دا کارتې نه او زیاشتې لیدلې
هغه
غلطه مې اخیستې
څو دې اخیستې
دا اس یو څلوېښت زره.